وکونو د وی لامی په حواله کړی ده. په دې راپور کې چې د دسمبر پر 13 مخبور سو راغلی چې دغه د تیلو ټانکر د یو بهرني هیواد بیرغ لري، خو د هغه هیواد نوم نه دی یاد سوی. ایرنا خبری ژانس هم د ایران د سمندري ځواکونو د یو قمندان علي ازمایی له قوله ویلي چې په دې کښتۍ کې 1,312,000 لیتر قاچاقي تیل او 14 ماليزیایي عمله نیول سوی ده. ځینې راپورونه بیا وایي 12 بهرني اتباع له دې کښتۍ سره نیول سوي دي. تر اوسه کوم نړیوال سوداګریز شرکت یا بهرنیو حکومتونو په دې اړه څه نه دي ویلي. د ایران سمندري ځواکونه وخت نه وخت په فارس خلیج او هرمز تنګي کې د تیلو د قاچاق په تور کوچنۍ کښتۍ دروي، خو ایراني ځواکونو روان میلادي کال دغه راز د نورو هیوادونو بیرغ لرونکي څو نړیوالې تیل وړونکي کښتۍ هم نیولې دي. د ایران دا اقدام وروسته له هغه وسو چې امریکا تیر کال پر ایران اقتصادي بندیزونه زیات کړل او د ایران د تیلو د صادراتو او نړیوالو مارکیټونو ته د دې هیواد ته لاسرسي مخه ونیوله. لویدیځو چارواکو د روان کال په سر کې د ایران یوه تیل وړونکې کښتۍ په دې تور ونیوله چې د دوی په خبره د نړیوالو بندیزونو پر خلاف یې سوریې ته په پټه تیل وړل. دا کښتۍ بیا وروسته بېرته خوشي سوه. امریکایي چارواکو د دسمبر پر 13 وویل وروسته له هغې چې متحده ایالتونو یوه ورځ دمخه په سوریې او عراق کې د ایران پلو ملیشو 15 مرکزونه وویشتل احتمالي انتقامي اقدامات په پام کې لري. ابو موسی جزیره چې د ایران په اختیار کې ده د جغرافیایي موقعیت او ستراتیژیک اهمیت له کبله په تیرو 3 لسیزو کې د ایران او عربي متحده اماراتو ترمنځ د لانجې سیمه ده.
د راپورونو برخه پای ته ورسېده. د خپرونې په پاتې شیبو کې د ازادي رادیوي مجله خپریږي.
آزادی رادیویی مجله. د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
د ازادي رادیو مجلې درنو اوریدونکو سلامونه او خیچاري. یو ځل بیا زه محبوب شاه محبوب د ازادي رادیو مجلې د یوې بلې غنې په اوریدو ساسې هرکلی کوم. د مجلې په نننۍ غنې کې مو د یو شمیر هنري او فرهنګي مسایلو ترڅنګ د طنزیه دوبلاژ ظاهر الله بابوجي کارونو ته کتنه کړې.
چې ډېرې تنګي نو دغه مچ ته وي مچه چې دونه په کوچو مینه ځان لمه خواله.
په هنر جاج کې له انور وفا سمندر سره د پښتو متن په څومروالي او څرنګوالي خبرې کړي.
ګوري زه په داستاني نثر نه ما د خپل ادبي هنري ژوند له ځای شروع کړم. یو وخت ما د روس کلاسیک ادبیات لوستل او په کې داستایپسکی د مال لپاره
په فنکار برخه کې بونیر تزو او د شمس بونیری د ژوند او فن احوال اخلو.
خدای یو خبر ده چې د تربیت په بنیاد باندې ما د زل پوښوم د شعر نه راکړي. دا اوس چې کوم دور لمون تیریږو مونږ بارود وخلی خلک شو.
په زرپانه کې به لنډ کیسه هیر واوري.
په الماری کې کتابونه سره سم دي. د کوچونو پر سر بالښتونه ایشي. د پخلنځي خواته تیر سو
او په وریښمین خیال کې به ډکلمه شوي شیرونه واوري. په یو کې مینه ده او بل تش له خبرو ډک ته ځکه سر هر تن درته نیسم خو زړه ساتمه چې مینه نه ده دانو څه دي خواږه بل ته ورکړم ځان ته چې خپله برخه ساتمه تراخ ساتمه.
آزادی رادیویی مجله د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
کیاو جنت دوم دو خو نوشتیا خبر دادا کیاو جنت دوم دو خو رشتیا خبر دادا زمالا را جدا دادا کلالا را جدا
لکه پختون به جهادونه کوي چې څوک هنر نه لري فن نه لري هغه سړی په سړو نه دی حساب چې داغ د مینې په لمن نه لري. دا اونۍ د پښتو ژبې د یو نامتو شاعر لیکوال او څېړنکار ډاکټر خالق زیار د مړینې دریم تلین پروش. هغه نه یوازې دا چې په پښتو ژبه یې لیکاوه بلکې په اردو، انګلیسي او دری ژبو ښه پوهېده. اروخات په پښتو ژبه شعر لیک او څلور کتابونه چاپ شوي. د ژباړې په برخه کې د خلیل جبران انګریزي ناول براکن وینګز پښتو ته ژباړلې. ډاکټر خالق زیار په 1955 کال د ملکنډ ایجنسی د درګۍ تحصیل د سدرا جوړ په کلی کې د ملک سعد په کور کې زیږیدلی و. خالق زیار لومړنی زده کړې په درګۍ کې ترسره کړې وې او وروسته یې بیا په افغانستان کې طبي زده کړې وکړې. په علی آباد روغتون کې دنده ترسره کړه او بیا وروسته د درګۍ په روغتون کې ډاکټر شو. په پښتو ژبه او پښتنو مین دغه شاعر تل په خپل شاعرۍ کې د پښتنو بد حالات یاد کړي او د قام پالنې په توم نه سنبال غږی پورته کړی دی. ژاړم خپل ټوټي وجود ته ځای په ځای، زیاره چې کابل ته په تور خم زما. هغه د پښتني نظریاتي کاروان یو مخکښ شاعر او لیکوال و چې کلونه کلونه د پښتنو د یووالي په پار غږ پورته کړی او د ډیورنډ کرښې یوه کرغېړنه کرښه یاده کړې. د نوموړي شیرونه ګڼو سندرغاړو ویلي او یو شمېر ډېر مشهور شوي هم دي.
یو دمینه پسر جگ شمل ګرځي، یو دمینه پسر جگ شمل ګرځي، او یو دمینه پسر جگ شمل ګرځي، یو دمینه پسر جگ شمل ګرځي، او کپنو راشتم نش زیار کنال دے راشا سالے ونے اسم پخمل حال، راشا سالے ونے اسم پخمل حال، ہم بے رد ساتلے ہم یہ ٹال دے راشا سالے ونے اسم پخمل حال، راشا سالے ونے تالے ونے اسم پخلال.
تاسو به د بابوجی له نامه سره حتمی آشنا یئ. کلونه وړاندې یو شمیر پښتو ویډیو کلیپونه د بابوجی په نوم خپاره شول چې ګڼ مینوالي پیدا کړل. د طنز او کومیډي دغه رول ظاهر الله په غږی زمونه لوباوه، خو دا چاره د یو څه مودې لپاره وځنډېده. اوس یو ځل بیا ظاهر الله بابوجی د نوي کومیډي او خندونکي البم لپاره کار کوي. په پېښور کې د ازادي راډیو د مشال څانګې خبریال زلاند یوسفزی له بابوجی سره د هغه په کارونو غږېدلی.
زه ظاهر الله بابوجی او د ډیسټریکټ مردان سره مې تعلق ته تقریبا د 2000 نه د ډبنګ دی فیلډ سره وابسته یم. جی د ډبنګ دا چې سمرا پلانینګ او سمرا وازونه سونه د دې سکریپټ وی د دې ایډیټینګ دی دا ون مین شو دا ټوټلی زکو او سونه کریکټر زموږ یو البم دی ګوړه کې 50 پای کې یو کلیپ ته ای کې ما تقریبا س د اتسلوې 48 کسانو کریکټر د مختلف اوازونو وکړي.
زه هم ډاکټر اتا ته دا رنگ خیر کلمه ما باندې دی وران کړه پتا باندې دی وران شي او یو ته کې شل زل تا خېټه زما اوس پړدا نو کله کینچی او کله تولیه پاتې لتا نشي او بس کړه ډاکټر نور مې دا زخمونه مګنده یو زه پکې ولګو تا ته به مسان شي او ما ته به مسان شي.
جدا د حد نه سیوا ګران کار دی. زه په شوی کار باندې کار کوم لکه اوس د خرش پرش د خاکه ده 14-15 ورځو کې یو خاکه تیاری نو پدې کې بیا دا سکاري چې لکه اوس یو خاکه خوخه کوم چې را زه دا خبرې په کول غواړم نو د سکریپ ما غټم سره نه جوړیږي. دا چې کوم وخت کې په تکار کې نه د سکریپ هغه ټایم جوړیږي نو بیا دې کې زه ګورم لکه اوس خرش پرشته نو داغه لکه اوس مم سره شونډې بندي نو زه سوچو کوم چې را دا لپسینګ چې کوم دی اوس زه یو جمله دا استعمال کوم چې هغه کې زه مم راولم چې دا لپسینګ زما میچ صحیح راشي کنه. جرلندو ناسوی خرش پرشی ما شومان ورسن استی نو جرلندو خرش پرشتوی او خرش پرش دا واړو چې مونږ ته کیسه وکا وای و دشه شپدا ولې زستا سو نیمس وای خرش پرش دا واړو چې مونږ ته کیسه وکا. دا سه زمونږ ډیر لبه مې دي اوس دی وخت چې مونږه ما ته خو ذهن کې بس یاد وی سبنوی لکه ګوړه کې 50 دربار دی جړاګانو اوسه خواندو که اوس ورته خان دا بل چې کم زمونږ سوپر هټ البم خرش پرش دوړه دباو اوس شلم البم زمونږ په دنیو ایر باندې راځي خټه او ګټه د نوی البم لګي ستا سره شریکوم. هغه صدا سره چې بابوجی په پارک کې ناستي پېستري خوري دا غي د پاسه کوچی نو یو مچ راځي ډېر زیات تنګي
چې ډېر زیاتې تنګي دی ور سره کله جوټي کراټي کله یو سره کله بل سره نو چې ډېرې تنګي نو دغه مچ ته وای مچا چې دونه په کوچو مین ځان لمې خواله نو داسې تقریبا بابوجی شو خرش پرش شو جرلنډو شو نانا شو دا یو څو کریکټر یې داسې دي څنګه چې تاسو ته وختي ما وویل چې دا زمونږ البم کې نه نو زمونږ البم څوک نه خوښوي نه ګوري هر کال کې به زمونږ یو البم راته نو دې دوران کې چې کوم دی نو د سی ډي چونکې ختمه شوه نو هغه دور بیا داسې شو چې بیا د سوشل میډیا دور دی نن سبا نو اوس دا خټ او ګټم زمونږ په خپل چینل باندې را روان دی بابوجی پروډکشن باندې د یوټیوب نو دغه نه بوم مینوال خوندونه لی دا تقریبا اوه کاله پس دا البم
متن د پوهی خبرتیا معلوماتو دین او د تورته د نورو مانوي توکو د انتقال وسیله ده او اړینه ده چې له متن سره شوري برخورد وشي دا چې په پښتو ژبه کې تولید شوی متن د کیفیت او کمیت په لحاظ سره ډول دی او په اوس وخت کې په کومي برخه کې د متن د تولید اړتیا لیدل کیږي دا هغه پوښتنې دي چې په نننی هنر جاج کې لیکوال او څېړونکی انور وفا سمندر را ځوابوي مننه استاد پوښتنه دا کوم چې په یوویشتمه پیړۍ کې ټیکنالوژي ډیر پرمختګ کړی دی او دا یو داسې زمانه ده چې هر کس په ټیکنالوژۍ کې او په خپلې دنیا کې غرق دی دغه ټیکنالوژي او د اوسنی عصر او پرمختګ څومره اغیز کړی زموږ د ټیکس په تولید باندې د متن په تولید
وسنای عصر او وسنای زمان د متن د تولید لپاره د مارک یو نغمه غږی نننی انسان یو ورخطا انسان ده هر شیبه دی د خپل شیبو د مارک نظر ده هر شیبه دی فکر کوي چې تاوان یو وخت لا سورک دی د تصورات دی چې زمان له مخ کې شوای ده او دی ور پسې زغلی نو ځکه دی د حال شیبه له صبر کوي دلته ماتن هم دغسې یو شی سوی ده نن ورځ د متن تولید شاید هم د بشر د اړتیاو برابر وي یا تر دې اړتیاو زیات وي خو خبره دا ده چې موږ څنګه کولی شو متن ژوندی وساتو څنګه کولای شو د خلاق انسانانو په توګه د پنځوالو په توګه د هنرمندانو په توګه په متن کې د ژوند انرژي ځای کړو لوی اړتیا او اساسي اړتیا دا ده چې متن باید ژوندی شي متن باید د ژوند اثر له ځان سره ولري متن باید د ژوند انرژي له ځان سره ولري
نو زموږ لیکوالان څنګه توانیدای شي چې متن د ژوند انرژي له ځان سره ولري او ژوندۍ پاتې شي
ګوري خبره دا ده چې کله کله دا ستونزه پیښه شي چې موږ خپل ډېر عادي تصورات ډېر عادي او مکرر فکرونه په متن اړو یو کتاب هم ولوسته د سی یو مقاله خپل لیکو دوه کتاب هم ولوستل درې څلور کتاب هم چې ولوستل یو کتاب پسې لیکو در حال چې په هغه متن کې چې موږ یې راوړو د نورې خبرې وي د نورو متن به کلمو جوړښت به یو څه بدل شوي پاسوان دو پیشوان به کتب
مفاهیم به هماغه وي
مفاهیم به هغه وي زړه انرژي ګوري ساړه خواړه او تیر خواړه پرته له مجبوریته بل وخت کې څوک نه خوري نننی عصر او دغه د زمان اقتصاد چې د انسان پر هسته یې نن حکومت پیل کړی ده چې زمان باید له لاسه ورنکړو شیبې باید له لاسه ورنکړو دا موږ ته دا خبر کړنګوي چې موږ باید ماتن ته سا ورکړو متن باید ژوندۍ کو، متن باید تازه وي. د محبوب شاه محبوب په قلم چې څه راوځي د وفا سمندر پلار یې باید ونیسي لیکلی. د طاهر ځلاند په غزل کې چې څه ځلیږي باید د پیر محمد کاروان په غزل کې څوک څرکم پیدا نشي کړی. د یوې کوچنۍ پیغلې په لنډۍ کې چې کومه انرژۍ څپې وهي باید یو نوی معاصر او سپین شعر خاوند په شعر کې څوک پیدا نشي کړی.
کوشش باید وکړي انفرادیت رامنځته شي.
انفرادیت یوه خبره، او انسان بې له شکه خپل انفرادیت بل څه دی نه. محبوب شاه محبوب پرته له دې چې محبوب شاه محبوب وي او په دې وضعیت راویسي بل هیڅوک نشي کېدلی. او داسې یو یو وګړی دا د ازادي راډیو یو یو اوریدونکی یو هم بل څوک نشي کېدلی، او هیڅوک نه اړ کوي چې د ده په شان سي، ځکه دا له خلقت سره جګړه ده. وخت که خدای غوښتلی چې انور وفا سمندر د دوه تنه وي اړتیا یې څه وه؟ خو یو خو شته که نه؟ هغه یو شته، هم هغه ظرفیتونه ټول ځان کې ځلولی شي. که بل رامنځته کوي بې له شکه چې هغه نه وایي څه زده. نو ځکه کله کله دا دغه دایما زمون چې را سره یو څوک دا وایي تا ته څه وایي دا وایي، نو زه ورته هم یو یم ماته نه ده څه وایي، ځکه نه ده راته څه وایي چې دا هر یوې یو وړه دنیا ده. که دا وړه دنیا نه وي بیا نو تخلیق د فلسفه دروغ ده. نو ځکه زه وایم چې دوی باید خپل فردیت پکې وځلی. ولې باید متن باید موزیکال سي، متن باید آهنګین سي، متن باید په یوه ژوندۍ شپېلۍ بدل سي، متن باید له تصویرونو نه ډک سي، متن باید د انځورونو یوه ټولګه شي، او متن باید هغه خوندوره سپینه جادو له ځان سره ملګری ولري چې دا د انسانانو لپاره خیالونه جوړ کړه، د انسانانو لپاره ښایسته ښایسته تصورونه جوړ کړه، او دا متن باید د انسانانو لپاره نوی ماڼۍ شي، نوی جنتونه شي، نوی ښکلاوې شي، نوی منظرې شي. دغه وخت کې ده چې متن نه مري، متن ژوندی. زه په دې مطمئن یم چې متن به ژوندی پاتې کیږي. ولې هغه کسان چې دا ویره ورسره ده چې متن نه مړ کیږي یا د ده اثار به څوک نه لولي، دغو ته مې وړاندیز دغه ده چې متن سره داسې فکر وکړئ چې تاسې نن ورځ د شعر په قالب کې هغه څه وړاندې کوئ چې هیڅکله چا نه وړاندې کړی.
پوښتنه دا کوم چې لیکوال باید له متن سره څه ډول برخورد وکړي چې متن هم ژوندی پاتې شي، د ژوند دغه سام پکې درسته ور انتقال شي او لوستونکي مو لري.
د دې لپاره هم مسلکي پوهه اړینه ده، هم تجربه پکار ده. که څوک وایي چې نه خایتا وفا سمندر چې ویلې نو زه به نه کتاب لولم، نه به زده کړه کوم، نه به د نورو اورم، نه به د نورو تجربې ګورم، زه مدیسین له غاړې به اړوم، هماغلته به ځان ته فرمایش ورکوم چې ماته د ورځې درې ډوډۍ راوړي، هماغه به د سین له اوبو سره خورم او د کبانو نڅا به ګورم. په دې نه کېږي. ګورې مولانا تراسی دی له یو ډېر ستر د شیخۍ له یو ستر موقفه راول وی د شعر ته چې ټولو مسخره کوو. ولې نن ورځ دغه مدرس ژوند دې چا په کار نه ده. نن ورځ د ده هغه ناب تازه شېبې چې د شمس سره دولدلې، او د شمس په مرسته دی له خپل جسمي ذهني عاطفي رواني قالبونو نه بهر وته، او د زمان او مکان اغړه د حقیقت تازه اړخونه تجربه کول، او غوته د شعر جامې وراغوستلې، هغه خلکو ته پکار دي. دغه شاعر، دغه نقاش، دغه کیسه لیکوال باید دغه وضعیت ته ننوځي. دې وضعیت کې فقط دی ده چې دا کار کولی شي. نور ټول اسباب دي، ولو د بل نفر متن ده، ولو که مصنوعي لولي، ولو که د خوشحال خان کلیات ولولي، ولو که د غني وي فلسفي شاعري لولي، ټول اسباب دي. هغه څه چې دی ده ځکه دی د ده ماموریت دا ده چې دی تازه نغمه وغږوي، نوې نغمه وغږوي، داسې یوه نغمه وغږوي چې لکه د ژوند ساه په انسانانو کې نوې روح وزغلوي. په دغه شیبه کې ده چې دی باید هم د دې کار لپاره مسلکي وړتیا ولري، هم تجربه ولري، هم لوست ولري، او هم باید یو مین زړه ولري او هم باید دې ته تعهد ولري. ګوري بعضې شیان نور هم دي چې هغه د تخلیق کار شنډوي، د تخلیق کار له منځه وړي. له لوستونکي نه انتظار، زه باید داسې شی ولیکم چې ډېر لوستونکي ولري، ډېر خلک مې تایید کړه. ګوري زه په داستاني نثر نه ما د خپل ادبي هنري ژوند له ځای شروع کړی. یو وخت کې ما د روس کلاسیک ادبیات لوستل، او په هغه کې داستایفسکي د ما لپاره د ادبیاتو او د هنري ادبیاتو تر ټولو ستر اسک دی راته معلومېده. خو هغه یو کتاب لري د خام ځوان په نامه، یو ناول یې ده، هلته دی لیکي وایي دا کتاب زه چاته نه لیکم، ځان ته یې لیکم. وړاندیز مې ورته دا ده پنځګر ته ټوله دنیا هېره کړه، ټول ادبیات هېر کړه، ټول ادبیات د ادبیاتو ټول ملکان هېر کړه. دا په یاد درلوده چې ته تازه مخلوق یې، ته د هستۍ داسې تجربې لري چې هیڅوک یې بل نه لري. ته هستی، ته ژوند، ته ژوندي په هغو سترګو ګورې چې چا نه دي کتلي. ته دغه نوي تصویرونه جوړ کړه، دو ته د کلمو جامې ور واغونده، دا کلمې به رقاصې کلمې وي، ژوندۍ کلمې به وي، دا به د متن په څیره کې سرنده وي، رباب به وي، شپېلۍ به وي، او تر هغه به خوندور سازونه وي.
د څومره والي او څرنګوالي له مخې زموږ اوسنی متن څه ډول دی؟
اوسنی متن متاسفانه چې له ځان سره ستونزې لري. یو علت هم دا ده چې شاید دا به و چې مونږ په کمی لحاظ د مخه دغه ډېر څټ ته پاتې یو، مثلا 15-20 کاله د مخه مونږ په کمی لحاظ په هغه کچه کې نه وو چې ټول لوستونکي دي د لوست لپاره یو څه ولري یا د ډېر څه ولري. په دغو کلونو کې د کمیت ستونزه تر زیاته حده هواره شوې، حتی د ژباړې په برخه کې. اوس راغلو دې ته چې دا متن
کیفیت باید
په داسې یو متن واوړي چې د ژوند سا ورنه پکې ولیدل شي. دلته ده چې زه خپلو ورونو، یارانو، دوستانو، همزولو، کشرانو ته دا وړاندیز کوم چې دوی باید ادبیات پرته له دې چې یو مینګر کاری وګڼي د بل هیڅ په خاطر یې باید ونه پنځوي. حتی که دغه دروغجن شعارونه ځان ته دغه کړي چې زه ولا د خلکو په وړاندې مسؤلیت لرم، بیا ځانو ټولنیزې مقالې لیکه، په ټولنپوهنه کې بیا زده کړه وکړه. خو که ته غواړې چې د ژوند نغمه شي، د ژوند نغمه په متن واړې، ته له ژوند سره په خلاص، ته فقط د ژوند په وړاندې یو تعهد ولره. په دې توګه دغه انسان د شیبې لیکوال کیږي، یعنی د حاضر شیبې یوازنی زمان چې د ما په نظر شته هغه اوسنۍ شیبه ده. ادبیات زه ټول هغه څه ګڼم چې سړی تصور کولی شي. نو په دې خاطر ده چې دی که چیرته په دغه خالص وضعیت کې د پنځ کار وکړي، د به ستر کار کړي.
ډیره مننه. خیر د شمس بونيري لنامه سره به خام خاشنایي د پښتو ژبي دغه قامپاله شاعر د کوزي پښتونخوا د بونير اوسیدونکو دی. کلونه کلونه یې په کابل کې تیر کړي او د هنر شوی بل ساتلی. د فنکار په نننۍ برخه کې له نوموړي سره د هغه په ژوند او فن خبرې کوو.
فنکار
ډیر مننه چې خپل قیمتي وخت مو متراک پښتنم کوم چې زموږه هغه په بره پښتونخوا کې او یا اکثره هغه مشان خلک به تاسو پیژنې، تاسو له نامه سره مشنای هاي هغه ځوان کول چې اوس را زرغون شوی، دوی تاسو له تخلیق سره، تاسو له کارونو سره ډیر نه آشنا. کچیرته یو ځوان موږ او تاسو اوري، نو شمس باغ څنګه پیژنې؟
اول خو ستاسو ډیر زیات مشکور یم. بنیادی او ابتدائی خبر دا ده چې دنیا پوهان او لیکوالان دا وی چې کم سڑے کار نشی کولے آگا خبری کی اور چکم سڑے کار کی داغ خبری خراب کی زخم خدے نہ دا سوال وکم چې خبری و نہ کم اور دا کار دا سی موقع راشی چې زمڑ شم اور چې زمینات پاتے لشم راتلون کے نسل دا کشران پر شکل کی کاجبان دی اور کشیران دی چز اغویتا مین ورکم او اغویتا دا خپل تجربو پرانا کے د دې نوی دور د تقاضو مطابق په جدید شاعرۍ او په جدید عمل باندې پوه کړم دا به زما د ژوند افتخار وي. دا یو خبر ده چې زه پیدا شوی بونیر کې، خو ما 12 کاله په افغانستان کې تیر کړي. د داود خان په وختو کې دلته مسلسل 9 کاله پاتې شوی، هغې نه پس د ترکي صاحب په وختو کې پاتې شوی، ارواحات امین پوختو کې پاتې شویم، او د خپل چې په چا زه ډېر زیات افتخار کوم او چاته د دې وطن د دې خاورې د یو لانتو بچي په حیث باندې احترام ورکوم، د ډاکټر نجیب پوختو پاتې شویم. ما دلته ډېرې زیاتې مشاعري کړي، ډېرو زیاتو ځایونو ته تللم. خدا یو خبر ده چې د تربیت په بنیاد باندې ما د زل پوه شوم شاعري نه ده کړې. دا اوس چې د کوم دور نه موږ تیریږو، موږ بارود وخلي خلق شو، زموږ او ستاسو په کوڅو کې مینې پرتې دي. زما خور مور سرتوره ده، د هغې شونډې د غم نه چاودلې دي. په کار داره چې نوي دور د تقاضو مطابق موږ د مزاحمت شاعري وکړو او خپل راتلونکي نسل ته او نوځوانانو ته د مزاحمت شاعری په ځای باندې د مزاحمت شاعری په ګوته کړو.
څه وخت شاعری ته مخه وکړه؟
دا د هغه وخت خبره ده چې په 1978 کې د سوات ریاست کې دننه یو اندرونی تحریک چلېده چې د دې بشري او د دې ارتباط ته اجمل خټک سره د تګ راتګ په وجه باندې ما د خټک صاحب سره ډېر زیات نږدې تعلق د قلندر مومن سره ناسته پاسته د امیش خلیل سره د طوفان سره د ملګرتیا په نوم کې په ما کې دننه د شاعرۍ یو خبره مې وکړه. خو چې کله د صفات ادغام په سن 1991 کې وشو او هلته سیاست راغی، نو په سیاست کې د سټیج په حیثیت چې زه راغلی نو زه کارکون ضرور وم. خو دا چې د دغې ناستو په ذریعه باندې زه یو د کامل شاعر په حیثیت باندې ما او سهیل صاحب د باچا خان په موجودګۍ کې د ولی خان په موجودګۍ کې په ټولو جلسو کې دا چې په ملکن ډویژن کې شوی ده موږ دواړه ګرځېدلو. ما ته نن هم یاد دي چې د خټک صاحب د سهیل به دا شعرونه زمونږ د خلقو په کوڅو کې ویل چې ګل ده کدو ګل ده که یو ته لري کوم د لاندې بل دی او ګل دی که تول دی. دا به موږ د هغې خلقو ته خبره کول چې چا ته موږ په نظر کې وو. او دغه شان ما په خپله ژبه کې په هغې وخت کې هم د باچا خان او د ولی خان د سیاست د نمونو او د هغې سره د عقیدت شاعري کړې ده. بیا زه دلته چې افغانستان کوم نو د افغانستان دولت د دوست محمد شینواري په مشوره باندې چې هغه د هغې کې اداره هم لیکلې وه یو د زندان یادونه او د سور سار د افغانستان د خاورې یاد د دولت او د ملګرو په کومک پاتې. بیا چې زه پاتې شوم نو ما په دغه کې په کوزه پښتونخوا کې د ژوند کم از کم 14 کاله په جلدو کې تېر کړي. ما سبقونه او تعلیمونه هم په جیل کې کړی دي، ما شاعري هم په جیل کې کړې ده. ما که سبق حاصل کړی دی هغې پیدا ما کور ته را رسولی چې زه د وکیل په حیثیت پاتې یم. خو ما چې هلته کومه شاعري کړې ده نو په دغه شاعرۍ کې که ما پیدا رسولی ده کوشش مې کړی دی د خپل قام نوي نسل ته مې رسولی ده. او هم په دغه شاعرۍ زه قید ته تللی یم، نو که قید ته تللی یم ما خپله شاعري پرېښلې ده.
نو اوس به داسې وکړو چې زمونږ اوریدونکي به هم په تمه وي او ستاسې شعر به اوري. نو کچیر تا یو شیر درنو اوریدون کو تا
مناسب چی ماتا است خبرو کا تو دا چی نن ہم چمنگا پکمو جلسو کی یا پکم تقریبات کی شاملی کو دا کل ہر چا ونڈوی ادبی او شعری نمون کوشش کو چې کم از کم خلقو ته د خپل ځان د پیژندلو د خپل فکر د پیژندلو آغاز په قطعاتو باندې او په څو شعرونو باندې وکړو. زه به هم تاته نن دا ووایم چې ټول وطن مې په جنګونو کې په زور دی،
ټول وطن مې په
جنګونو کې په زور دی، دا کلر دی، دا کبر دی، زما رور دی. ٹول وطن میں پنگ کی پزور دے، دا کا لر دے، دا کا بر دے، زما رو دے، خدایا امن استقلال پکی پیدا کا، دغلوی افغانستان خزما کور دے،
خدایا امن استقلال
پکی پیدا کی، دغلوی افغانستان خزما کور دے. او بیا چې ال تذکم ځوانان ته مخامخ کېږم، هغوی ته خپل پیغام ورکوم، نو هغوی ته زه دا وایم چې په ټوټو ټوټو مې یو وطن تقسیم دی،
په ټوټو ټوټو
پٹوٹو ٹوٹو میں یو وطن تقسیم دے، زچ لر او بر تگور منو نم دے، پٹوٹو ٹوٹو میں یو وطن تقسیم دے، زچ لر او بر تگور منو نم دے، او باچا خانہ ستا پلار نہ روانے گی،
باچا خانہ ستا
پلار نہ روانے گی، دا پختون زکا تر اس لا یتیم دے.
پختنو په دغه روان ویرجلی حالت باندې د جړه کړی د افغان نکړي سر لاول ستا په شاعری کې امدا وکنه، اول د نورو شاعرانو غوندې اول عاشقانه شاعری وو، بیا وروسته قام پالنه ته راوخ.
اولنې خبره خدای دې کتلې بل پرد دا تاسو زه خبر وکم او حقیقتونه پټ کما، خدای به زه خپل زمير سره سیاته کوم. هر د نوی دور چې سره شعر کیږي نو هغه چې خپل د ځوانۍ د تقاضو او حالاتو ته ګوري نو حسن تلاش او د هغې ارمان او د هغې تکل چې کوم دی دا خامخا وي. خدای یو خبره چې سړی بیا ته میدان ته راکوز کی او په میدان کې ودرئ نو هغه به یوازې حسن ته نه ګوري، هغه به ظلم ته ګوري، هغه به جبر ته ګوري. نو د دغې شاعرۍ په نتیجه کې به په هغه کې دغه خاصیتونه چې موجود وي نو دا پاتې کیږي نه، بلکه زه خشعر یا د یو طالب علم شعر په شت خبر دا چې هغه خپل موروث ته وګوري، د دین ډېر نو ته پخلی خدا چې کم په معاشیا کې او په ټولنه کې کم خلق دی دا ټول په ټولنه سره انداز کیږي، دی خدا کولی شي چې کم از کم دا وکړي. نو هغې نه پس لومبي شاعرۍ کې خو زه به دا ووایم چې ما ته خپل یو دوه یا درې شعرونه په هغه وخت کې یاد دي، هغه دا دی چې تا د خپل سترګو پیالو کې راکوه،
واه واه
واه، او ته ته شان راوې پیمانه وې زاو ته،
ته ته شان
راوې پیمانه وې زاو ته، سترګې د سبا په دغه شپه نه راختلې او شمس په بي خدای کې مشرات د نه وختلې، او تا ورته جام بدل کې شونډې ورکړې،
واه واه.
خدای راشي بیا دراتم نو زړه چا متاثرم د مولانا او د جاګیردار نه متاثرم. نو دویم د دویم دور د شعر آغاز باندې دینه کړی، هغه دا چې نس کل ګناه ده، نس کول کفر ده،
نس کل ګناه ده، نس کول کفر،
بس د مولا خپه کول کفر ده، خپل جماعت کې ځان ته چړی ګړی سما تشډمو ته قتل کفر ده، او پیغل جماعت ترا وته ویلي توبه توبه مولا لچل کفر ده.
ډیره مننه شم صاحب. په اخیره کې به زموږ ځوان کول شاعران چې ستاسو غوري زموږ رادیو مجله زموږ ډیر ګڼ شمیر ځوان شاعران لیکوالان هغوی چې په دغه برخه کې کار کوي هغوی اوري. د یو مشر د یو قامپاله شاعر په توګه د یو داسې چا په توګه چې پښتنو لپاره د کلونه کلونه کار کړی دی مبارزه دی کړې ده منډې ترډې دي وهلي لوګې تتندې دي تیرې کړې دي هغوی ته د پیغام څه دی لنډ پیغام جوړ کړه.
د ټولو نه غټه خبره خدا نه چې د ژوند زه درې ویا کالو ته ورسېدم او روان شم. د ژوند په دې درې اویا کاله کې ما چې د ځان لپاره څه ګټه کړې ده دا به صرف زما بچو ته پاتې کیږي. خو زما ارمان او خواهش دا دی چې د کوم فکر د پاره زه جنګېدل چا ته م شاعري کړې ده زه خپل دغه بچي غواړم چې کم از کم دا زما بچي پاتې شي چې زه مړ نه شم چې زما فکر مړ نه شي او دا لاره مړ شي.
ژوند د کیسو ټولګه ده خو د ژوندانه دا کیسې یوازې لیکوالان د کیسو په بڼه راخلي. نن یو ځل بیا د ژوندانه له کیسې زګرداب څخه یو بل کیسه راخلو. دا کیسه ښاغلی اجمل پسرلی لیکلی چې هیر نومیږي او زموږ همکارا فریبا ظاهری راوروي.
زرپانا د اپارتمان دوره پر زنګ چې می ګوته کې شو ده خدای خدای می کول چې څه شې سوي وي لکه چې دعا می قبل سوي و د په خنده غیر راکړه. تر لاس نیولې د ناستې کوټې ته بوتلم. تلویزیون لګیدلې و د شې ترمرنې ورسته چې څو ځله راغلم تلویزیون به مړ و. کوټه به ګډ ډوا ډوا خوس کوټه چارو ده. پالمری کې کتابونه سره سم دي. د کوچونو پر سر یې بالښتونه ایښي. د پخلنځي خواته تیر سو. په کومه ورځ چې یې میرمن مړه سوه داسې غلی سو چې نه یې زړه غوښتل څه ووایي او نه یې ژړل. بیا تر څلوېښتې همداسې و. تر هغه وروسته به یې دلیل دا و چې پردی وطن دی غم نه ویشل کېږي. یوه ورځ یې بیا راته ویل چې زمان غم کموي له مکان سره څه وکړي چې په کوټو کې ګرځي دا یې سترګو ته درېږي چې لوښو ته درېږي دا ورپه یادېږي چې په کوټه کې کښېني د دې خبرې په غوږو کې انګازې کوي. د چای پیاله یې رامخته کړه راته ویې ویل په څه چورتونو کې ډوبې. ما ورته وویل شکر دی چې غم ته دې شا کړه. له یوټیوب څخه یې د تلویزیون پردې ته د چارلي چاپلین فلم ولګاوه. په ریموټ د تلویزیون پردې ته اشاره وکړه راته ویل د سړی تبه راسته کړې. ما ورته وویل شکر چې غم دې هېر کړی. چاپلین په ارته پتلون کې کوژ وژ رئیس و. ما کټ کټ وخندل. د پنوک ریموټ وګراوه. ورته ومې ویل سړی کمال کوي. د چای له پیالې یې غټ غړپ وکړ. ما ورته وویل دا څو میاشتې دې غم کوه کار دې له لاسه ولاړ څه ګټه ته خسې تکړه سه. سړه سا یې وایسته. د چاپلین د لنډ فلم له ختمېدو سره مې پر پیاله لاس ونیو. زه نور ځم شکر چې غمونه دې کم سوي. د تلویزیون مړ کړ. زه راووتم. د بلاک تر زینو نوم رسیدلی چې دروازه یې پرانیسته راژغې کړ. وبخښه ته خو یو ځل راسه. په یوه لاس کې یې د خپلې مېرمنې عکس په بل کې میخونه و. راته ویې ویل دا دلته مخامخ پر دیوال لګوم ته ورته وګورئ چې سیخ دی. ما یې عکس له لاسه واخیست. د تلویزیون تر میز لاندې المارۍ کې مې کېښود. د په مټ کې نیولې میخونه وشرنګول. زه ترې راووتم. د وره په خوله کې ودرېدم. خپه سوی نه وي. د څټک ټک ټک سو.
آزادی رادیویی مجله د هنر فرهنگ او ادب انزور.
شعر و شاعری نه یوازې دا چې د وخت تیری او خوند په پار لیکل کیږي یا ویل کیږي، بلکې د ټولنې لپاره د یو ځانګړي هدف په خاطر هم ویل کیږي. نو اړینه ده چې شاعری د یوې هدفمنې مفکورې توم نه لزان سر ولري. د ورېښمین خیال په نننۍ برخه کې ډکلمه شوي شعرونه اورو. جنون یې هغه مرحله ته رسیدلی نه ده، جنون یې هغه مرحله ته رسیدلی نه ده، دا ستا مین په کومه لار گریوان شیندلی نه ده. د هغه لیک جواب دې هر ورځ په اوښکو لیکم، کوم چې تر اوسه تا قلم باندې لیکلی نه ده. د هغه لیک جواب دې هر ورځ په اوښکو لیکم، کوم چې تر اوسه تا قلم باندې لیکلی نه ده. راشه رانجه آینه دسمال درته یو یو وښیم، کوم یو یادگار دی ما له ځان سره ساتلی نه دی. ما ډیر لیکونه ستا په نوم باندې درولیږل، خو تا د یوه ځواب هم بیرته رالیږلی نه دی.
لار بدل وی بن او کین چرت زیبن، لار بدل وی بن اوخ کی میرا وڑی بلے مو کی ننواتی دی اثر زما او زما خبری پاتی دی اثر زما او زما خبری پاتی دی.
یوی خبری تا مجبوریم دا به وساتمه، گنی توبه میوه چه هیچ بزرکی نساتمه. یوی خبری تا مجبوریم دا به وساتمه، گنی توبه میوه چه هیچ بزرکی نساتمه. پا یو کی مینه دا و بل تشل خبرو دک ده، زکر سر هر تن در تنی سمه و زرد ساتمه. پا یو کی مینه دا او بل تشل خبرو ډاک ته، زکه سر هر تن در ته نیسمه خو زړه ساتمه. چې مینه نه د دانو څه دي خواږه بل ته ورکړم، ځان ته چې خپله برخه ساتمه تراخه ساتمه. ستا د راتلو لارې ته ګورمه کږیږي به خود، د سترګو کسی چې تمامه ورځ کاږه ساتمه. نور مو ویریږه د نظر تاو به دي ونسیزي، نور زه په سترګو کې نظر سره اوبه ساتمه. په هر محفل کې مې ملګري تش په دغه رټي چې د محبوب نامه پنځه وخته په خوله ساتمه.
پرنام ما ڈاڈا دخپلو
حبیبات زان لپار جون